بنیه از سیاست رژیم روسیه شده است.
مطالب و گزارشات خبری ما با زبان دری در همین جا به پایان رسید. تشکر از اینکه دایین هم با ما بودین. همکارم حجمال ترمون با پیشکش نمودن مطالب و گزارشات به زبان پشتو با شماست. ترمون صاحب خوش آمدین.
تشکر جاوید حسن زاده. خسته نباشید. درنو ریدم کو سلام دا وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دي. د ازادۍ رادیو دغه یو ساعت خبرونه زه حجمال ترمون د خپل همکار عبید الله عبید په تخنیکی همکارۍ تاسو وړاندې کوم. د دې ساعت په دوهم نیمایي کې د ورکشو عزیزانو په لټه کې پروګرام ریدل شي چې خدای وکړي ستاسو ورکشوي ځان پکې پیدا شوی وي. د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه راپورونه هم لرو، خو تر هر څه د مخه مرزی احمد زی او د افغانستان کورنی خبر.
په سر کې د مهمو خبرونو صرف کې، د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې پولیس راتلونکي وړي ته د نورو کلونو په پرتله ډېر چمتووالی لري. د افغانستان د ولسي جرګې د ښځو د کمیسیون غړي له افغان امنیتي ځواکونو غواړي چې د پغمان د ډله ییز جنسي تیري دوه نور عاملین هم ونیسي. او د زابل امنیتي مسؤلین د یو کانتینر نیول شوي وسلې په بدل کې د دیرشو تښتول شوو مسافرو خوشي کېدل ردوي. پوره خبرونه د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې پولیس راتلونکي وړي ته د نورو کلونو په پرتله ډېر چمتووالی لري. د دې وزارت ویان صدیق صدیقي نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې افغان ځواکونه چمتو دي چې په راتلونکي لمریز کال کې خپل عملیات په ښه توګه مخته یوسي.
انشاءالله که امسال به مراتب آماده تر نسبت به سال گذشته.
انشاءالله چې راتلونکي کال زموږ امنیتي سرتیری د سش کال په نسبت ډیر زیات چمتووالی لري، ځکه چې راتلونکي کال زموږ افغان امنیتي ځواکونه مسولیت لري چې په مستقیم ډول له خپلې خاورې څخه دفاع وکړي. په همدې خاطر موږ هڅه کوو چې د کوم جدي ستونزې یا ګواښ سره مخامخ نشو.
ښاغلی صدیقي دغه څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د امریکا د استخبارات یو مشر ویلي چې راتلونکی لمریز کال به وسلول طالبان په لرو پرتو ولایتونو کې ځینې سیمې ونیسي، خو له دې وړاندې دفاع وزارت هم د پسرلنیو عملیاتو د چمتووالي پوره ډاډ ورکړی دی. د افغانستان د ولسي جرګې د ښځو د کمیسیون غړي له افغان امنیتي ځواکونو غواړي چې د پغمان د ډله ییز جنسي تیري دوه نور عاملین دې هم ژر تر ژره ونیسي. د دې کمیسیون مشر نفیسې عظیمي د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې لیا د پیښې څو میاشتې تیریږي، خو د حکومت د بې غورۍ له امله د یادې پیښې دوه عاملین لا هم نه دي نیول شوي. په عین حال کې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د پغمان پیښه تر قضایي څېړنې لاندې ده او کشفي ارګان نو په دې برخه کې کار کوي. د پغمان د پیښې د عاملینو د نیول کېدو غوښتنه په داسې حال کې کیږي چې تېره ورځ د سړي تښتونکو د یوې ډلې مشر رئیس خدایداد اعدام شو. په پغمان کې د یوې کورنۍ پر غړو د جنسي تیري پنځه مجرمین اعدام او درې نور هم هغه مهال وتښتېدل، خو امنیتي ځواکونو د تښتېدلو له ډلې یوازې یو مجرم نیولی دی. د زابل امنیتي مسؤلین د یو کانتینر نیول شوي وسلو په بدل کې د دیرشو تښتول شوو مسافرو خوشي کېدل ردوي. د دې ولایت د امنی قماندان غلام سخي روغ لیبني ازادي راډیو ته وویل پرمته شوي کسان لا هم له تښتونکو سره دي او په دې برخه کې د هغوی له لورې کومه غوښتنه نه ده مطرح شوې. له دې مخکې یو شمېر راپورونه خپاره شول چې برمته شوي مسافر د هغو وسلو په بدل کې خوشي شول چې سموده مخکې په دغه ولایت کې امنیتي ځواکونو ترلاسه کړي وو. په همدې حال کې د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د نیول شوو کسانو د بیرته خوشي کېدو لپاره هلې ځلې دوام لري او هیله څرګندوي چې د خلکو په مرسته دغه مسله حل شي. او د سالنګ لویه لار وروسته له څو ورځو بندېدو بیرته د ترافیکو پر مخ پرانیستل شوه. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې له پرون ماښام راهیسې د خلکو تګ راتک پر دغه لار پیل شوی دی. د سالنګ لویه لار تیرونې د وروسته برف کوچونو له امله د ترافیکو پر مخ تړل شوې وه. اوس مهال موټرونو ته اجازه ورکول کېږي څو په پوره ډاډ سره د سالنګ پر لار تګ راتګ وکړي. د سالنګ د لارې د خلاصېدو خبره په داسې حال کې کېږي چې د بغلان د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې ریاست مسؤلین وایي چې تېره شپه د برف کوچونو له امله د دغه ولایت د خنجر ولسوالۍ په باجګه درې کې یو تن مړ شوی او څلور تنه نور ټپیان شوي دي. د کورنۍ خبرونه بهرني خبرونه به زما همکار ملالۍ بشیر تاسو ته وړاندې کړي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما به د دې هیواد د صنایع ولایحوي ټوکړي تر څو کانګرس ته لاره پرانیزي چې د تهران د اټومي پروګرام په اړه د هر ډول موافقې لپاره خپل نظر ورکړی سي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د شورا لپاره د ویاندې برنادت ماهین لخوا پرون په یوه اعلامیه کې دا خبره راغلې ده. امریکا او پنځه نور قدرتونه غواړي له ایران سره د یوې موافقې په اړه مذاکرات وکړي تر څو دا هیواد د اقتصادي بندیزونو د استکولو په بدل کې خپل اټومي پروګرام محدود کړي. د ایران د اټومي پروګرام موافقې ته د بیا کتنې لایحه دې ته اړتیا لري چې له ایران سره د هر ډول موافقې متن باید له موافقې وروسته په پنځو ورځو کې دننه له کانګرس سره شریک سي. د کانګرس لخوا د لایحې تر تصویب شپېته ورځې وروسته د امریکا ولسمشر نسي کولای پر ایران بندیزونه لري کړي یا یې وځنډوي. د ملګرو ملتونو د نننی راپور له مخې د فبروري په میاشت کې په عراق کې د تاوتریخوالي له کبله د دې هیواد 1100 ملکي وګړي او پوځیان وژل سوي دي. د راپور له مخې دا عراقي وګړي د داعش حکومتي ځواکونو او حکومت پلواشي یا ملیشو د تاوتریخوالي له لاسه وژل سوي دي. په عراق کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارې په یوه اعلامیه کې ویل سوي چې په وژل سوي کسانو کې 611 ملکي وګړي او نور د عراق امنیتي ځواکونه وو. ملګرو ملتونو زیاته کړې چې لږ تر لږه 2280 کسان د فبروري په میاشت کې د 1350 ملکیانو په ګډون په تاوتریخوالي کې ټپان سوي دي. د راپور په وینا تر ټولو زیات زیانمن سوی ښار بغداد دی چې پکې 309 ملکیان وژل سوي او 815 ټپیان سوي دي. راپورونه وایي د کویت چارواکي د محمد اموازي پر خپلوانو کلک څار کوي. محمد اموازي هغه برتانوي وګړی دی چې د جهادي جان په نامه مشهور دی او د اسلامي دولت ډلې سره د جلاد په توګه په کار کولو تورن دی. د کویت القبس ورتپانی لیکلی د اموازي او شمیر خپلوان چې د برتانیې تابعیت هم لري په کویت کې کار کوي او څلیرویشت ساعته تر څار لاندې دي. ورتپانی دا نه دي ویلي چې د اموازي څومره خپلوان په کویت کې ژوند کوي. د کویت چارواکو په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. الراوی ورتپانی د امنیتي چارواکو له خولې لیکلي چې د اموازي پلار جاسم عبدالکریم چې برتانوي تابعیت لري هم له هغو څخه دی چې په کویت کې اوسي او اټکل کېږي د چارواکو لخوا به د پښتنو لپاره وغوښتل سي. اموازي په کویت کې پیدا شوی وو او د هیواد ته څو ځلې سفر کړی دی. د کویت ته اخري ځل په 2010 کال کې تللی وو. اموازي د اسلامي دولت ډلې یا داعش لخوا د يرغمل سوی پنځو لویدځوالو د سر پرې کولو په جرم تورن دی. ویل کېږي اموازي اوس مهال د داعش د سختریزو تر کنټرول لاندې سیمه کې دی. د ازادي رادیو تاجکی څنګه د تاجکستان په انتخاباتو کې د روانو سرغړونو په اړه اسناد ټول کړی دي. د تاجکستان د انتخاباتو د قانون څخه په سرغړونو کې یو شمیر داسې پیښې ثبت شوی دي چې یو کس د خپل ټولې کورنۍ پر ځای رائے ورکوي. په ځینو ځایونو کې څارونکي غیر حاضر دي او د ځینو رضاکارانو لخوا خلکو ته ویل شوی چې یو ځانګړی کاندید ته رائے ورکړي. تاجکستان تر انتخاباتي کمپاین وروسته پارلماني ټاکنې ترسره کوي. د نړیوالو څارونکو په وینا په دې هیواد کې کمپاین په نشت حساب وو. له اتو سیاسي ګوندونو څخه شا او خوا 300 کاندیدان په ولسی جرګه یا استادو جرګه کې د درشپېته چوکیو لپاره په انتخاباتو کې برخه اخلي. اټکل کېږي چې د ولسمشر امام علي رحمان د خلق دیموکرات ګوند به په اکثریت سره د ټاکنې وګټي. د واکمن ګوند یوازینی سیال د اسلامي رنسانس ګوند دی چې په منځنۍ آسیا کې یوازینی ثبت شوی اسلامي ګوند ګڼل کېږي.
ملالی بشیر مننه. تاسو کولی شئ د ازادۍ رادیو خبرونه او راپورونه لدی پتی ازادۍ رادیو ټکی کام او ازادۍ رادیو ټکی او آر جی څخه هم تر لاسه کړئ. په دې سات کې د نورو راپورونو ترڅنګ دغه موضوعات لرو. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون څېړنې خی چې
افرادی که به لیست سیاه شامل میشه پس از این که تصمیم کمیسیون شکایات انتخاباتی نسبت به اینا قطعی شد دیگه در پروسه های انتخاباتی اشتراک کرده نمید. دسته دوم افرادی هست که مبنی بر تصمیم
په زابل کې د برمته شویو مسافرو د خواستون لپاره هڅې روان دي.
وارچاو بلډالم چې ولې زمي وډاله پرونکې تلل تر اوسه نه دی ازرڅې.
په بلخ کې د همدغه برمته شویو د خلاصون په خاطر مظاهره. او په آخر کې هم د ورک شویو عزیزانو په لټه کې ونیزه خبرونه.
تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ.
او دا هم د خبرونه لومړی موضوع. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون څېړنې ښیي چې د دواړو انتخاباتي کمیسیونونو 10,000 موقتي او شاوخوا 40 دایمي کارکونکي په 13 انتخاباتي ترغلیو کې ښکېل و. د دغه کمیسیون وایي نادر محسنی نن خبریالانو ته وویل چې ممکن د دغو کارکونکو نومونه د انتخاباتو په تور لیست کې شامل شي. په همدې حال کې د انتخاباتو څارونکي بنسټونه وایي غوره به دا وي چې د انتخاباتي درغلیو راپورونه د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون ته ورکړل شي څو هغوی په اړه پریکړه وکړي. قاسم سلمل راپور راکوي.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د انتخاباتي کمیسیونونو هغه کارکونکي چې ویل کېږي په درغلیو کې لاس لري باید د رواني اونۍ تر پایه له ځانه د دفاع لپاره یاد کمیسیون ته ورسي. د دغه کمیسیون ویاند نادر محسنی د اکشن بی پولیس خبریالانو ته وویل چې د انتخاباتو د حقیقت موندنې کمیټې د څېړنو پر اساس د انتخاباتي کمیسیونونو شاوخوا 40 دایمي او 10,000 موقتي کارکونکي په درغلیو کې ښکېل بلل سوي. شغلی موسنی ویل چې کدا کسان تر ټاکلې مهلت له ځان څخه دفاع نکړي نو پاړه به پریکړه وسی.
افرادی که به لیست سیاه شامل میشه اینا پس از ای که کمیسیون تصمیم کمیسیون شکایت
کوم کسان چې په تور لیست کې شاملېږي ورسته لدې چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون په دې اړه خپل پریکړه بشپړه کړي دوی نور د انتخاباتو په پروسه کې ګډون نشي کولای. دوهم ډله ها کسان دي چې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون پر اساس ممکن نه یوازې دا چې په راتلونکو ورځو کې بل خپل دندو ګوښه شي بلکې لدې ورسته به د انتخاباتو کمیسیون سره د کار کولو حق هم ونه لري.
د شغلی موسنی په خبره دا نتیجه ده خبرتو د حقیقت موندنې کمیټې د درو میاشتو څېړنې پر اساس ترلاسه شوی دی. نوموړی همدارس وایي چې راتلونکو نه به په دې اړه یو بشپړ راپور وړاندې سي څو وشي چې په انتخابات کې چا او څومره درغلي کړی دي. د افغانستان د جمهوریت ریاست د دوه پړاو انتخاباتو په نتیجه کې چې د نړۍ تر ټولو ستونزمن انتخابات بلل شوی د یو سیاسي توافق پر اساس د ملي وحدت حکومت رامنځته سو. نوې افغان حکومت له جوړېدو سره سم شمنه وکړه چې د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره به یو کمیسیون جوړوي. په همدې حال کې د تیفا یا د افغانستان د شفاف انتخاباتو د بنسټ رئیس محمد نعیم ایوب زاده له ازادې راډیو سره خبرې کوي د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون څېړنې ګټورې نه بولي او وایي چې دا موندنې اوس باید د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون ته وسپارل سي.
حالا خیلی دیر شده، خواهش ما این است که این گزارشات راجع شه به کمیسیون.
اوس دیر ناوخته ده، زما هیله داده چې دا راپور اوس د انتخاباتو د اصلاح کمیسیون ته وسپارل شي څو حقوقي د راپور تجزیه او تحلیل کړي له هغه وروسته د دوی د کار نتیجه کولای شي په انتخاباتو کې د اصلاح لپاره یو ښه لارښود واوسي.
د افغانستان د جمهوریت ریاست او ولایتي شوراګانو تیرو انتخاباتو ته په کتو نه یوازې دا چې حکومت د انتخاباتي نظام پر اصلاح ټینګار کوي بلکې نړیوال هم له افغان حکومت په دې حق له د جدي اقداماتو غوښتنه لري. کارپوهان که څه هم د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون رامنځته کول یو سیاسي جوړجاړی بولي خو زیاتوي چې که د افغانستان په انتخاباتي نظام کې لازم اصلاحات را نسي نو شاید ولسي جرګې راتلونکي انتخابات هم شفاف نه وي. اوس به وکتل سي چې د ملي وحدت حکومت به د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره کوم اقدامات وکړي او دا اقدامات به څومره ګټور تمام سي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو.
خو تاسو اوس ازادي رادیو اورئ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې افغان امنیتي ځواکونه د نورو کلونو پرتله راتلونکي کال ته ښه چمتووالی لري. د دې وزارت وایي صدیق صدیقي د یکشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل افغان امنیتي ځواکونه دا مهال په 12 ولایتونو کې په خپلواکه توګه لوی او واړه پوځي عملیات پر مخ وړي. خغلی صدیقي زیاته کړ چې د دلوي لښ پګوښتمه راهیسه د هلمند، کندهار، فراه او اروزګان ولایتونو په عملیاتو کې له 400 زیات وسلوال مخالفان وژل شوی دی. په دې اړه نور حال له کابل نه د رحمت افغان پر راپور کې.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت چارواکي وایي چې د کابل د نوي ښار له ادارې سره له تړون وروسته به وکولای شي چې خصوصي سکتور او پانګوال را جلب کړي تر څو په دې ښار کې پانګونه وکړي. دا خبره د سوداګرۍ او
په بخنې سره د زابل قومي مشران او دولتي مقامات وایي په دغه ولایت کې د دیرشو تختول شویو کسان د خلاصون لپاره د دوی هڅو نتیجه نه ده ورکړې او دغه کسان اوس هم د وسلوالو سره برمته دي. چارواکي وایي چې د سپینګیرو د منځګړتوب په دوام اوس د قومي مشرانو یوه بله ډله چې ښایي په سیمه کې پر وسلوالو ډیر تاثیر ولري د تختول شویو کسانو د خلاصون هڅې کوي. محمد صادق رښتینی راپور ورکوي.
دا د زابل د شاجی ولسوالی هغه سیمه ده چې د تیریونی پورستوی کې دیشتنه هغه افغانان چې د ایران هیواد څخه افغانستان ته راغلي وه او غوښتل یې چې د کندهار کابل د لارې دایکنډي ولایت ولاړ سي د مخپټو وسلوالو لخوا له موټرونو کښته او نامعلوم لورو ته یوړل سول. که څه هم د زابل امنیتي مقامات وایي چې د تښتول سو کسانو د خلاصون لپاره د دوی هڅو نتیجه نه ده ورکړې او دغه کسان اوس هم د وسلوالو سره برمته دي. خو د زابل د ولایت شورا رئیس عطا جان حق بیان وایي چې اوس د قومي مشرانو یوه بله ډله چې شایي په سیمه کې پر وسلوالو ډیر تاثیر ولري د تښتول سو کسانو د خلاصون هڅې کوي.
بله ډله سپینږیری هم مدد کړي چې هغه پر طالبان باندې څه تاثیر لري او شر رول لری هغه خلک په طالبانو کې غواړم چې هغه بله ډله چې ولېږم یوه ډله پرون کتلې تر اوسه نه دي حاضر شوي.
په عین حال کې په زابل کې د دوهمې پلې لیوا قمندان جنرال اکرم سامي او د امنیت قمندان جنرال غلام سخیر اوغلیونی وایي چې د تښتول سو کسانو د خوشی کېدو لپاره په سیمه کې عملیات روان دي. دغه چارواکي که څه هم د تښتول سو کسانو د ساتنې سیمه نه مشخصوي خو تر دې مخکې د زابل د امنیت قمندانۍ د امنیت امیر غلام جیلانی فرحي ازادي راډیو ته ویلي و چې دغه کسان په خاکی افغان ولسوالۍ کې ساتل کیږي.
مکار شروع کردیم منیسه همجوار یک کتی همجوار مکار شروع کردیم عملیات خود آغاز میکنیم انشالله که امیدوار هستیم به موفقیت بیانجام
مونتا پتراش که انشالله چه در خلق هر رقم چیه مونگ را خلاصه بود.
د شاو خوایوی ونی پتیری دو سره تر واسه هم د دې کسانو د تښتونی مسولیت چانه دی منلی. یو شمیر مقامات وایي چې دغه مخپټي وسلوال کې دایسي د داعش د ډلې سره تړاو ولري خو امنیتي چارواکي په دغه ولایت کې د داعش حضور نه مني.
او سم بلخ ته ځو او د همدغه برمته شویو کسانو د خلاصون په خاطر د وی مظاهره راپور وروچه مجبور رحمان حبیب زیرا لیکلی دی.
شاوخوای وونه مخکې د کابل کندهار په لوی لار دیشتنه مسافرین چې تازه د ایران له خاورې څخه هیواد ته راستنه شوي ول ته مخپټو کسانو د یوې ډلې لخوا یو نامعلوم ځای ته وتښتول شول او تر اوسه نه دي خوشی شوي. د دوی د تښتونې د خبر له خبرېدو وروسته د یادو کسانو د آزاد کېدلو په خاطر د هیواد په مختلفو سیمو کې د مدني ټولنو د فعالانو لخوا لاریونونه او احتجاجونه ترسره شول تر څو یاد کسان ژر تر ژره د انسان تښتونکو له منګولو خوشی کړی شي. نن هم بلخ ولایت کې د مزار شریف د دنی ټولونو ګڼ شمیر فعالانو د تښتول شویو کسانو د ازادۍ لپاره په لاریون لاس پورې کړ. لاریون کوونکو همدارنګه د ملي یووالي له حکومت څخه وغوښتل چې د تورستي او ورانکارو فعالیتونو په وړاندې سکوت ونه کړي او د دولت ضد اورپکو او بلواګرو په وړاندې له جدیت څخه کار واخلي. د لاریون په مزار شریف کې دروازه شریف له سویل دروازې څخه پیل او د دې ولایت تر ولایتي شورا پورې چې څه باندې 2 کیلومتره فاصله لري دوام وکړ. مظاهره چانو دا شرونه ویل.
بله متاسفانه ما هنوز شاهد اقدامات عملی که سره د دولت اسلامي افغانستان صورت گرفته باشه ما شاهد اقدامات عملی نیستیم. ما امیدوار هستیم که در این راستا دولت جمهوری اسلامی افغانستان اقدامات بسیار جدی و عملی را داشته باشند.
در بلخ مدنی فعالان و لپت مخو یرغمل کوون که سخوا وقتل چه لقامی مشرانو از پینجیرو سرده ده مذاکرات و پتر سرکول و سر تفاهم تا ورسیگی او دیرش تنه یرغمل شوی کسان ده جر تر جر آزاد کرد. مجیب رحمان حبیب زای آزاده رادیو بلخ.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لورې بدلولای شي. راپور مونږ درکو قضاوت پخپله وکړي.
اوس هم راځو د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت راپور ته چې مخکې مو په اړه وویل. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې افغان امنیتي ځواکونه د نورو کلونو پرتله راتلونکي کال ته ښه چمتووالی لري. د دې وزارت وایي صدیق صدیقي د یکشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل افغان امنیتي ځواکونه دا مهال په 12 ولایتونو کې په خپلواکه توګه لوی او واړه پوځي عملیات پر مخ وړي. ښاغلی صدیقي زیاته کړه چې د دلوي له شپږویشتمې راهیسې د هلمند، کندهار، فراه او اروزګان ولایتونو په عملیاتو کې له 300 زیات وسلوالو مخالفان وژل شوي دي. په دې اړه نور حال له کابل نه د رحمت افغان پر راپور کې.
د کورنۍ چارو وزارت وایي افغان امنیتي ځواکونه د دې وړتیا لري چې د راتلونکي کال امنیتي ګواښونو ته په کتو په خپلواکه توګه له خپلې خاورې دفاع وکړي. د دې وزارت ویان صدیق صدیقي د یکشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په راتلونکي کال کې به د جګړې ابتکار او رهبری د افغان ځواکونو په لاس کې وي.
انشاءالله که امسال به مراتب آماده‌تر نسبت به سال گذشته است.
انشاءالله د تیر کال په پرتله سږ کال موږ څو ځله زیات چمتووالی لرو، ځکه سږ کال مسؤلیت زموږ خپل دی. افغان امنیتي ځواکونه به په خپلواکه توګه له خپلې خاورې دفاع وکړي. موږ کوشش کوو چې له جدي امنیتي ستونزو سره مخ نه سو. په راتلونکي اوړي کې به له دښمن څخه د جګړې د ابتکار عمل په لاس کې اخلو. په اوړي کې به زموږ عمل غبرګونې وي. موږ به هیڅکله دفاعي عمل ونه کړو، بلکې له لا وړاندې به پر دښمن حمله کوو.
افغان امنیتی ځواکونه په داسې حال کې په خپلواکه توګه د هیواد امنیت د ساتلو ډاډ ورکوي چې روان میلادي کال په خواني پلان سره سم افغان امنیتی ځواکونه ته د ټول هیواد امنیت سپارل شوی او دا مهال افغان ځواکونه په خپلواکه توګه لوی او واړه عملیات پر مخ وړي. د کورنۍ چارو وزارت وایي د خپلواکو عملیاتو د لړ پترس کې په هلمند ولایت کې د ذوالفقار په نامه عملیات پیل کړي دي. د دې وزارت ویان وایي د هلمند ولایت د ذوالفقار په عملیاتو کې د دې ولایت د سنگین، ناوي او خانشین ولسوالۍ څوار لسکلي له وسلوالو مخالفانو او پاک شوي دي. افغان امنیتي ځواکونه زیاتوي د ذوالفقار لومړني او مستقل عملیات چې د روان مریض کال د دلوي له شپږویشتمې راهیسې پیل شوي د پلان له مخې ښه پر مخ روان دي. د کورنۍ چارو وزارت وایي د هلمند د ذوالفقار عملیات او همدارنګه د کندهار، فراه او روزګان په روانو عملیاتو کې تر اوسه له 400 څخه زیات وسلوال مخالفان چې لوړ پوړي قوماندانان هم پکې شامل دي وژل شوي او زیات مهمات او وسلې د افغان امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي دي. د دې وزارت ویان صدیق صدیقي وویل چې دا محل په 12 بیلابیلو ولایتونو کې هم لوی او واړه تصفیوي عملیات جریان لري.
په هیواد کې ګواښونه سته، نو همدا علت دی چې موږ ورته چمتووالی نیولی. نه یوازې په هلمند کې ذوالفقار په نامه عملیات جریان لري، بلکې د ګواښونو د له منځه وړلو لپاره په 12 نورو ولایتونو کې لوی او واړه عملیات هم جریان لري.
ښاغلی صدیقي دغه څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د امریکا د استخباراتو یو مشر ویلي چې راتلونکي لمریز کال به وسلوال طالبان په لرو پرتو ولایتونو کې ځینې سیمې ونیسي. افغان امنیتي چارواکي د امریکا د استخباراتو د دغه مشر څرګندونې بې ځایه اندېښنې بولي او وایي بهرنیان په داسې څرګندونو خپل ځان ته امتیاز ورکوي. د امنیتي چارو افغان کارپوهان وایي په افغانستان کې بهرني سرتیري چې دا مهال د غوڅ ملاتړ دنده پر مخ وړي، باید افغان امنیتي ځواکونه په پرمختللي او عصري ځمکنیو وسلو سنبال کړي او هم ورسره د هوایي ځواکونو د پیاوړتیا لپاره پوره مرسته وکړي.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې پونه کې
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنیو 12 څپو اوریدل شي او که په سترو ښارونو لکه کابل، کندهار، هرات، جلال آباد، لښکرګاه، قلات، خوست، ګردیز، غزنی، پل علم، اسدآباد، متلام او پارون کې ژوند کوي، نو د ازادي راډیو د اف ام په 100.4 صاف او واضح واوري. په لسګونه معلولین په کابل کې د کار او ټولنیز چار وزارت د دروازې مخې ته راټول شوي ول او ویلي چې دولت له دوی سره په کړو ژمنو عمل نه دی کړی. دوی ویل د قصبې د خر جوړونې پروژه کې له دوی سره د 233 کورونو د ورکړې ژمنه شوې وه، حال دا چې په دې ژمنې 2 کاله ووتل. خو د کار او ټولنیز چار وزارت وایي کله چې معلولین په اتفاق سره خپل مستحقین ور وپیژني په دې حکله به اقدام وکړي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د کار او ټولنیز چارو وزارت د دروازې مخې ته راټول شو معلولینو چې لرګي ورسره پر دولت تور لگاوه چې له دوی سره یې کړي ژمنې نه دی عملي کړي. دوی د یکشنبې په ورځ د دې وزارت مخې ته اعتراض کړی وو او حتی د وزارت مامورینو ته هم دفترونو ته د ننوتو اجازه ورنکړه. دوی ویل حکومت ور سره دوه کاله د مخه د کابل خار شمال ته د قصبی په سیمه کې د 233 کورونه د ورکړې ژمنه کړې وه، خو تر اوسه یې عملي کړې نه ده. د دواجان په نامه یو معلول آزادی راډیو ته وویل
موږ معلولین د قصبې شارک په ارتباط باندې 233 کورونه معلولینو ته کرزي صاحب ورکړې دي. تر اوسه پورې په دې دوه کلو کې زموږ مشکل حل شوی نه دي. کله مې دار عمر ته پاس کوي، دار عمر بیرته دې ته را پاس کوي. اصلي هغه باندې موږ نه پوهېږو. روشم راځه نو
بل معلول عبدالمتین وویل چې د کار او ټولنیزو چارو وزارت که دوی ته د ښار جوړونې پر پروژې مکتوب ورنکړي، خپلو اعتراضونو ته به دوام ورکړي او د کار او ټولنیزو چارو وزارت له دروازې به لرې نه شي.
دلته راغلي وو د درد نه راغلي وو، صرف د خپل مکتوب په خاطر راغلي. او که دا مکتوب موږ ته رانه کړي، یا به همدلته مړه یخ به وژلي، یا به همدلته پراته تر هغو بیرته نه ځو چې موږ ته دا مکتوب رانه کړي.
دوی ویل دوه کاله مخکې د قصبې په پروژه کې دوی ته 100% کورونه په پام کې نیول شوي وو او مستحق کسان به د 10 کلونو په موده کې ټاکل شوي پیسې حکومت ته ورکړي. دوی دا هم ویل چې په دې هکله کمیسیون پریکړه وکړه او 233 کورونه یې د معلولینو په نامه کړل. دوی زیاته کړه په یاده سیمه کې د کورونو جوړول دوام لري، خلک پکې ځای پر ځای کیږي، خو دوی ته لا نه دي ورکړل شوي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي د معلولینو ګڼ شمیر اتحادیې او سازمانونه د دې سبب شوي چې مستحق معلول پکې ونه پیژندل شي. د دې وزارت ویان علي افتخاري آزادي راډیو ته وویل چې هر کله چې معلولینو په اتفاق سره خپل مستحق دوی ته ور وپیژني او نور معلولین پرې اعتراض ونه کړي، لس به د ښار جوړونې وزارت ته وسپارل شي.
ما اتفاقا از خود معلولین که بیشتر د صددیم که زودتر می آپارتمانا توزیع شود.
موږ له معلولینو څخه زیاته هڅه کوو چې دا کورونه توزیع سي، خو ستونزه دا ده چې معلولین ګڼ شمېر ټولنې لري. موږ غواړو دوی په اتفاق سره راټول او خپل مستحق معرفي کړي، تر څو د کورونو په ویش کې د فساد مخه نیول سوی وي.
د دوی وزارت د معلوماتو له مخې تر اوسه له دوی سره شاوخوا 80,000 معلولین رجستر شوي او عملي هڅې پیل شوي چې په هره برخه کې د ټولو حقوق او امتیازات خوندي وي. دا لومړی ځل نه دی چې معلولین د دوی د حقونو لپاره اعتراض کوي، بلکې له څو کلونو راهیسې دوی په دولتي ادارو کې د کار کولو او د میاشتنۍ تنخواه د زیاتېدو غوښتنې کړي دي. کارپوهان وایي د هیواد په ګوټ ګوټ کې داسې معلولین شته چې د دولت له نظره لرې او له اقتصادي ستونزو سره مخ دي. دوی وایي دولت باید د هیواد ټول معلولین راجستر او حقوقو او امتیازاتو ته تدابیر ونیسي.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د کابل د نوي ښار د پراختیا خپلواک بورډ او د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت ترمنځ د همکاریو تړون لاسلیک شو. د دې تړون له مخې به پانګوال وتوانېږي چې د کابل په نوي ښار کې پانګونه وکړي. په عین حال کې د سوداګرۍ او صنایعو وزارت چارواکو وویل چې د دې تړون لاسلیکول یو ښه فرصت دی تر څو پانګوال د کابل په نوي ښار کې پانګونه وکړي. په دې اړه تفصیل د رحمت الله افغان په راپور کې اوري.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت چارواکي وایي چې د کابل د نوي ښار له ادارې سره له تړون وروسته به وکولای شي چې خصوصي سکتور او پانګوال را جلب کړي تر څو په دې ښار کې پانګونه وکړي. دا خبرې د سوداګرۍ او صنایعو وزارت سرپرست مزمل شینواري د یک شنبه په ورځ د کابل د نوي ښار د پراختیا خپلواک بورډ سره د یو تړون د لاسلیک پر مهال وکړي. نوموړي وویل چې د دې تړون لاسلیک سوداګرو ته په دې ښار کې د پانګونې یو ښه زمینه برابروي.
سرمایه ګزارانو همیشه یو تشویش داره چې موږ ځمکه نه لرو د سرمایه ګزاري لپاره. نو په دې اساس باندې د کابل ښار چې په کابل کې موجودیت لري او همیشه ته صنعتکاران ځمکه په کابل کې غواړي، یو ښه فرصت دی د ټولو سرمایه ګزارانو لپاره چې هلته راشي او هلته خپله سرمایه ګزاري وکړي. نو په دې اساس باندې ښه قدم دی، یو ښه زیری دی په داسې یو وخت کې چې د حکومت تمرکز په اقتصاد باندې دی او اقتصادي وده باندې.
د دې تړون په اساس د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د کابل د نوي ښار په پروژه کې پانګوالو ته اسانتیاوې برابروي، صنعتي پارکونه جوړوي او د نوي ښار له ادارې سره هر اړخیزه همکاري کوي. سره له دې چې د کابل د نوي ښار د پراختیا خپلواک بورډ چارواکو دا ونویل چې د کابل د نوي ښار اساسي او عملي کارونه به کله پیل شي، خو د دې بورډ سرپرست محمد یوسف پښتون ټینګار وکړ چې د دې تړون په اساس به پانګوال وهڅیږي چې په دې ښار کې پانګونه وکړي.
پس ما امید دارم که با این قرارداد
موږ هیله منیو چې په دې قرارداد سره نه یوازې دا چې یو عملي قرارداد رامنځته کیږي، بلکې خصوصي پانګوالو ته د پانګې لپاره یوه ښه لاره پرانستل کیږي. نو موږ هیله منیو چې خصوصي پانګوال د سوداګرۍ او صنایعو وزارت په همکارۍ سره د کابل په نوي ښار کې هغه خدمات ترسره کړي چې ټول خلک ورته انتظار دي.
د نوي کابل پروژه چې د کابل په دې سبز ولسوالۍ کې پلان شوی، شپږ لکه کورونه پکې جوړیږي چې شاوخوا درې میلیونه وګړي به پکې ژوند وکړي. خو یو شمېر کابل ښاریان بیا له افغان حکومت غواړي چې د دې ښار د عملي کارونو د پیل لپاره باید خپلې هڅې چټکې کړي. دوی وایي چې په دې سره به ډېرو خلکو ته د کار زمینې هم برابرې شي.
د افغانستان په وخت څلور نیمې بجې دي او اوس هم ملالۍ بشیر او د مهمو خبرونو سر ټکی.
د افغانستان د ولسي جرګې د شودو د کمیسیون غړي له افغان امنیتي ځواکونو غواړي چې د پغمان د ډله ایز جنسي تیری دوه نور عاملین دي هم ژر تر ژره ونیسي. افغان حکومت په بیلابیلو ولایتونو کې د ورستوي طبیعي پیښو له امله قربانیانو ته د دعا مراسم پر ځای کړل. د زابل امنیتي مسؤلین د یو کانتینر نیول سوي وسلې په بدل کې د ډیرشو تشتول سوي مسافرو خوشی کېدل ردوي. د مصر د انتخاباتو عالی کمیټې نن په دې هیواد کې د پارلماني ټاکنو ترسره کولو لپاره د مهالویش په اړه خبري وکړي. د اسرائیل صدر اعظم نن واشنگتن ته د ایران د اټومي پروګرام په اړه د ممکنه موافقه پر ضد د خپل دلایلو وړاندې کولو په مقصد روان سو. د روسیې د حکومت زرګونو مخالفین په مسکو کې د پخوانی صدر اعظم د مرستيال د وجل کېدو پر ضد د لاریون لپاره راوتلي دي. او د 2015 کال د کرکټ د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې پاکستان وکولای سو د زیمبابوې ټیم ته د شلو منډو په تفاوت ماتې ورکړي.
او اوس هم د سپورت نړۍ ته ورزو. نجیبه زمان مو ملتیا کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د 2015 میلادي کال د کرکټ د نړیوال جام سیالیو په لړ کې پاکستان وکولای سو د زیمبابوي ټیم ته د شلو منډو په تفاوت ماته ورکړي. په لومړي سر کې پاکستان وکولای سو 215 دیش منډي جوړ کړي، خو په 50 اورو کې ولوبغاړي له لاسه ورکړل. د زیمبابوي د ټیم لپاره نن 204 دیش منډي هدف ټاکل شوی وو. د افغانستان د بدني روزنې ریاست مسؤلان وایي چې د جنوبي اسیا په لوبه کې به د افغانستان د ګالف ټیم هم ګډون وکړي. د دغه ریاست د ولایتونو د همغږي مسؤل عبدالصبور عزیزي د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه مسابقه په بنگلاديش کې ترسره کیږي او له افغانستان څخه به په کې شپږ لوبغاړي، یو منیجر او یو رئیس ګډون وکړي. د شاغلي عزیزي په خبره دغه مسابقه به تر لس ورځې پورې دوام وکړي. یادې مسابقه هر دوه کال وروسته د جنوب اسیا هیوادونو ترمنځ ترسره کیږي. او د کابل د بی گروپ د فوټبال نیمه پایلوبه ته څلور ټیمونه غورسول. د افغانستان د فوټبال فدراسیون مرستيال بصیر قیمی د یک شنبه په ورځ ازادي رادیو ته ویل چې دغه دورې ته شاکلب، جهیش شاو، محسن شهید غورسوي څلور ټیمونه دي. نوموړی وایي چې د یک شنبه په ورځ د شاکلب او جهیش د ټیمونو ترمنځ لوبه کیږي چې ګټونکي ټیم به فاینل لوبي ته غوره کیږي. د شاو او محسن شهید ټیمونو ترمنځ به د دوشنبه په ورځ لوبه وسی. نوموړی زیاتوي چې دغه لوبه په پای کې به د بی گروپ غوره لوبغاړي انتخاب شي. د قیمی په خبره د چهارشنبه په ورځ به دغه لوبه وروستي مسابقه ترسره شي.
مننه کوم نجیب زمان. او اوس هم د سیمه او نړۍ راپورونه. په تاجکستان کې نن پارلماني انتخابات کیږي. د ازادي رادیو خبريالان وایي چې د رای اچولو د بهیل له پیل سره سم په بیلابیلو انتخاباتي مرکزونو کې درغلې ثبت شوې دي. په دې اړه نور جزئیات د فرشته جلالزای په راپور کې.
په تاجکستان کې نن د پارلماني انتخاباتو له پیل سره سم له قانونه د سرغړونې رپورټونه خپاره شوې دي. ویل کېږي چې په ډېرو مواردو کې د رای چولو مرکزونو کې د کاندیدانو استازي یا اچارونکي رای ورکونکو ته وایي چې کوم کاندید ته رای ورکړي. په ځینې ځایونو کې د انتخاباتي مرکزونو څارونکي نسته او یا په یو شمېر د رایو په مرکزونو کې د یوې کورنۍ یو غړي د ټولو په استازیتوب رایه اچولي. په تاجکستان کې پارلماني انتخاباتو ته ترسره شوی کمپاین هم د نړیوالو څارونکو لخوا له نیمګړتیاو ډک ګڼل شوی و. لږ تر لږه له اتو سیاسي ګوندونو څخه 300 کاندیدان نن د تاجکستان د پارلمان د استازو جرګې یا مجلس نمایندګان د درې شپېته چوکیو لپاره سیالي کوي. داسې ګڼل شوی چې د ولسمشر امام علي رحمان د خلکو دیموکرات ګوند به چې اوس مهال د استازو په مجلس کې له درې شپېته چوکیو څخه 55 چوکۍ لري یو وار بیا ډېر ځای وګټي. د امام علي رحمان د ګوند لپاره عمده پوزیسیون د اسلامي رنسانس حزب ګڼل کېږي چې په ټولو مرکزي اسیا کې یوازینی رسمي ثبت شوی اسلامي ګوند دی. سوسیال ډیموکرات ګوند هم په تاجکستان کې د حاکم رژیم عمده اپوزیسیون بلل کېږي او پاتې نور ګوندونه په دې هیواد کې ځان د رژیم اصلاح غوښتونکي منتقدان ګڼي او په عمومي ډول د حکومت د پالیسیو ملاتړ کوي. د اروپا د امنیت او همکاري شورا ویلي چې د تاجکستان اسلامي رنسانس ګوند او سوسیال ډیموکرات ګوند د انتخاباتي مبارزو پر مهال پلو فعالیتونو د سیاسي فشار رپورت ورکړیو. غربي څارونکو په تاجکستان کې چې امام علي رحمان له تیرو تقریبا 28 کلونو راهیسې ولسمشر دی تر اوسه هیڅ وخت ټاکنی آزاد یا عادلانه نه دي کړلې. امام علي رحمان نن په دوشنبه ښار کې د انتخاباتو یو مرکز ته ولاړ او رای ورکړه. په تاجکستان کې نږدې 4 میلیونه او 300 زره کسان د رای ورکولو په شرایطو برابر ګڼل شوی دي. په تاجکستان کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مسؤلینو نن ازادي راډیو ته وویل چې د رایو د مرکزونو تر پرانستل کېدو لږ تر لږه 3 ساعته وخت کې 10% رای ورکوونکو رای ورکړی دي. په تاجکستان کې به د پارلماني انتخاباتو نتایج شایي سبا رسمن اعلان شي.
په روسیه کې د پوزیشن پلویان نن د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د مخالف سیاستوال بوریس نیمتسوف د درناوی لپاره مارش کوي. لدی مهم فرشته جلال زی خبروي.
د کیف اوسیدونکو پرون د بوریس نیمتسوف د وژل کېدو د پیښې په وړاندې د مخالفت څرګندولو لپاره په کیف کې د روسیې د سفارت مخې ته د ګلانو ګډې ښه شوې.
Тут весь кошмар, который творится на ихних каналах, неправда.
Я слышала, что дело пара ужилкежичи, ага, рештявая. Да, зма фикер, да, и за фикер ком, че дуи да дело пара, ага, галай карчи, на его что, че хакикат вавриалси. وغوی غواړي چې د وحشت او درواغو خبرونه یې پر چلوزنونو خپاره پاته سي او د رښتیا په توګه یې خلکو ته وړاندې کړي. د شترلژه بوریس نیمتسوف هڅه کوله چې رښتیا ووایي خو هغوی رښتیا ته اړتیا نه لري نو ځکه یې وواژه. دا ډېره سخته ده. هر څوک په دغسې وضعیت کې چې اوس روان دی نشي کولی چې رښتیا او واضح خبرې وکړي. خو بوریس نیمتسوف داسې کول او دغسې خلک لکه بوریس نیمتسوف چې په روسیه کې ژوند کوي او رښتیا وایي ډېر زړور او پیاوړي خلک دي او د هغوی لپاره ژوند ګران دی. نن به په روسیه کې د اپوزیسیون یو شمېر مشران په مسکو کې سره راغونډ سي او د بوریس نیمتسوف د درناوي لپاره به په مسکو ښار کې مارش وي. زرګونو روسانو پرون د بوریس نیمتسوف د وژل کېدو ځای ته ګلان وروړل او شمې پرې بلې کړې وې. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې بوریس نیمتسوف د سیاسي تحریک لپاره شایي وژل شوی وي او د هغه مور ته یې وویل چې د هغې د زوی قاتلین به ونیول او مجازات سي. په روسیه کې د تحقیقاتو یوې ځانګړې ادارې ویلي چې د بوریس نیمتسوف د قتل پر ممکنو عواملو غور کوي او دا امکان هم پکې شامل وي چې شایي بوریس نیمتسوف چې یهودی وو د سختدریځو اسلام پالو کسانو لخوا وژل شوی وي او یا هم په خپل اپوزیسیون د جمهور رئیس پوتین د بدنامولو لپاره وژلی وي. بوریس نیمتسوف په خپل یو مرکه کې ویلي وو چې په اوکراین کې د روسیې د لاسوهنو سره د خپل مخالفت او د روسیې د رژیم پر سیاستونو د څرګندو انتقادونو له امله ویره لري چې شایي حتی ولسمشر پوتین د ده د وژل کېدو پلوي وکړي. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو ویلي چې ولادیمیر نیمتسوف دوی اونۍ مخکې ورته ویلي وو چې غواړي په اوکراین کې د روسیې د لاسوهنو شواهد چاپ او خپاره کړي.
او ستاسو د ورکو شویو عزیزانو په لټه کې له ملچامو مننه.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو په لټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې اومنه. په دې هله چې تر دې د مرو جوړ خوښ او بریالي وسی دا بیا هم د تاسو ورکشوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام ز امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو دوستانو، که تاسو خپل ورک شوی عزیزان لټوي، کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي راډیو په اوټومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ایم اسونه راولېږئ او خپل ورک شوی عزیزان لټوي. د نن ورځې په پروګرام کې بیا هم د تاسو ډیر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لټوي. ډیر به منځنډو راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره وورو، کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي. ګرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوئ، کولی شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000243 شپږ یو. یو ری بیا وایم 0000243 شپږ یو. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000 42 02 21 12 14 15. تاسو زموږ غاګله ازادي راډیو خبري په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګیست. ګرانو دوستانو، کله نن ورځ دغه پروګرام تاسو په ازادي راډیو کې ونورید، تاسو کولای شئ چې د مونږ انټرنیټي پاره تلرشي او تاسو دغه پروګرام لسره ووري. د مونږ پته ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. ګران دوستانو، د تاسو د ټلیفوني پیغامونو ازادي راډیو تر رسیدلې دي چې دغه ټلیفوني پیغامونه دومره زیات دي چې مونږ یې نسو کولای په یو پروګرام کې تاسو ته خبره کړو. راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره وورو. د تاسو د پیغامونو یو برخه مو په دغه پروګرام کې راخسته ده، په دې هیله چې په دغه پروګرام کې د تاسو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شي.
زله کندار ولایت خبرې کوم. نن مهرباني ده، زموږ یو دی ماما زوی چې په سرخات کې اوسي، رضا خان نمیږي، د غوځو ورک ده. نو د ازادۍ رادیو دا غوښتنه کوم کړای ما اعلان یې د خپلوري یا د پاړه څوک معلومات لري بده نمبر ولې لمو سره ټلیفون وکړي. دا شمیره درته وایم 0 1 0 3 1 9 0. ډېر وبخښئ، له ازادۍ راډیو یو جان مننه.
زه محمد خلیل د لسردا ولایت د نادالی ولسوالي اوسېدونکی. زما زوی نجیب الله علي نمیږي، 15 کاله عمر ده. یو کال نه میاشتې کېږي چې له خپله کوره څخه نادرکه شوی دی. اعصابي تکلیف هم لري. هر مسلمان ورور د نجیب الله لیونی ده، په هکله معلومات لري په دې شماره دي زنګ راته ووهي 0 1 9 15 1 9 15 4 15 9. خپل شیرینی دي ترلاسه کړي. وسلام.
زما نوم اجاز الله جان مختنیار دی، فراه ولایت خاکسپه ولسوالۍ د خوست کلي اوسېدونکی یم. او زموږ یو قریب دی چې نبی جان نومیږي، د ملا امان الله خونځی دی، 22 کلن دی، هم د خاکسپه ولسوالۍ د خوست کلي اوسېدونکی دی. او فعلاً یې پلار کور په مرکز کې د فراه دی. 4 کاله کېږي د خپل کور سره دره کړی. چا ته د معلومات د پاکلې هیله دي چې په دغه نمبرو باندې 2 نمبر اعلانوم، په دغه نمبرو باندې موږ ته سره تماس ونیسي 0 1 4 9 4 3 8 5 2 5 0 1 4 9 4 1 4 8. او څه مو د مخکې د سنګین د ولسوالۍ څخه کوم دوستو یو کس چې چا پیغام ورکړی، اوس د ازادي راډیو ته چې یو نفر دی دلته 4 کاله کې چې زموږ سره دی، او هغه خپل اصلي ځای نه وایي. او دغه نبی جان یو نشانه دا ده چې د الله سي رسول الله معیوب دی پر اصل لاس. نو که دغه نفر وي هیله ده چې د دوستان چې د پیام اوري چې زما سره په دغه شمیرو باندې تماس ونیسي. شمیرې یو ځل بیا وایم: 0 4 9 4 3 5 5 0 8 9 4 1 6 1 6.
السلام علیکم، زگرانیم د کندهار د ولایت د میوند ولسوالی اوسیدونکی یم. زما پلار د ماما زوی نقیبالله نومیږي، د پلار نوم یې ظاهر اکا دی. د درې میاشتې کېږي چې ورک دی. د میوند ولسوالی د شرعلي کاریز اوسیدونکی دی. که څوک په دغه د ده په حکله معلومات لري یا دی په خپل زموږ ځا غاوري، په دغه شمارو کې زموږ سره تماس ونیسي: 0 8 6 5 9 4 3 6. بله شماره ده: 0 8 8 5 9.
ما یو ورک دوستي د کندهار د ولایت د میوند ولسوالي د وسناچیرو د کاریز د پنځه میاشتې چې نظره کړې اسادي ناروغي لري. نو دغه زما پیغام کار ورور مسلمانه وري په دغه زما په ټلیفون په اړیکه زما سره اړیکه ونیسي: 0 2 0 2 3 3 9 9 8. ټلیفون شماره په بیا وایم: 0 2 0 2 3 3 4 3 9 9. اخیری اته نو دا زایل کوم د زادی راډیو څخه چې دا غزما پیغام نشر کی بل
دروازګان د ولایت چې چرشلو د ولسوالۍ ته نتاج څنګه غولې دي. یو حالک نظر کړو د کوچوکاک د لندوزي د حجی عبدالغنی اکال مسی چې محمد علی نومیږي، درې میاشتې کېږي چې نظره کوي. هر چا ته چې معلومات شته په هر ځای کې خپل شریني دې مکمل وغواړي. په دغه لمبر دې موږ ته زنګ ووهي: 0 5 5 1 3 2 3. یو وار بیا ټلیفون لمبر درته تکرارم: 0 5 5 2 1 3 2 3. یو لا بیا ټلیفون لمبر در تکرارم: 0 5 5 1 3 2 3. دا باید چې هر څوک کوشش وکړي مسلمان پیدا شي. اږي کې کته تاجه په متکه کې د حکومت په متکه کې کله چې سره مزدوري لاري ډېر پچې پریشان دي. باید چې دا هر څوک معلومات وکړي، خپل شرینه دې مکمل واکې. ما چې په دغه لمبر زنګ وي که حالت یم پرک نه لري، کله هم پرک نه لري چې ما چې خپل معلومات وکړي چې دغه سړی دی. یو وار بیا لا بیا نومان درته واخم: د کوچوکاک د لندوزي د حاجي عبدالغنی اکال مسی چې درې میاشتې کېږي نادره کسوی محمد علی نومیږي. چې هر چا دې معلومات یې وړونو دغه ټلیفون ته زنګ ووهي یا د حضادۍ راډیو ته زنګ ووهي. السلام علیکم.
د ورکوشو عزیزانو دوستانو پروګرام د یکشنبې ورځې په 4 بجو کې تکرار، د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واورئ.
السلام علیکم، د ازادۍ رادیو د پیغام ازادۍ رادیو څخه پرځم. د کندهار ولایت پنجوایي ولسوالۍ د تلکان اډې څخه زه جانم خبره کوم چې زما یو ورور ورک دی. شل کاله کېږي نوم یې سیتلا دی. د لالا کساب زوی دی. هر څوک چې معلومات لري مرسدي پر دې شمېره ټلیفون وکړي: 0 5 5 0 9 5 5 9. د ټلیفون شمېره بیا ده: صفر و صفر پنځه شپږ یو پنځه 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 نه. السلام علیکم. هر چا کې معلومات راکړي شیرنی حق لري.
الو السلام علیکم. زه ډاکټر سقیداد د نیمروز د ولایت د غورغورې ولسوالۍ د خاصرود اوسېدونکی یم. ما یو دوست د سید محمد نومېږي، د خان محمد زوی دی او د شاه محمد کاکا او د سالم محمد کاکا ورور دی. دی دوه درې کاله کېږي چې د خاصرود څخه بیا درته سوی دی. دوی د فراه د ولایت فرارود ولسوالۍ او د نوبهار د کاري وزیر نو که سید محمد زما اواز اوري یا د سید محمد په حقله بل چاته معلومات وي مهرباني دي وکړي. شاه محمد کاکا ته د تلیفون وکړي. که شاه محمد کاکا د تلیفون نمبر دی صفر درې واره اووه شپږ دوه شپږ څلور یو درې. د تلیفون نمبر یو ځل بیا صفر درې واره اووه شپږ دوه شپږ څلور یو درې. والسلام بر احترام.
زه سرګل دی عبدالمحمد زوی د غزنی ولایت و غز د ولسوالۍ او د ساروان د کلي اوسېدونکی یم. اوس فعلا په میدان ښار کې ژوند کوم. یو زوی په نامه د نور الله چې څوارلس کاله عمر لري، دوه جوړه کالي له کوره وړي، یو جوړ تور دی یو جوړ شنه دی او وړه غوټه هم ورسره ده. دغه سړی د تېرې یوویشتم تاریخ باندې د جدې ورک شوی ده له ما څخه. که څوک د ده په اړه معلومات لري یا د په خپله اوروي د مهربانۍ له مخې دې په دغه تلیفون نمبر باندې ما سره اړیکه ونیسي. صفر اووه اووه اته پنځه اته یو درې اته څلور. بېرته بیا یې تکراروم مهرباني. صفر اووه اووه اته پنځه اته یو درې اته څلور. ډېره ډېره مهرباني. ازادي راډیو زنده باد. تل دی وی بریالۍ دی وی او د مخارونو ټول په ښه توګه راته کړو. سلام
علیکم. ما دغه پیغام دی روزګان د ولایت بسم الله خبره کوم. ما د پلار یو خدای دی د پاکستان په علاقه کې ورکړي معلومات یې نشته کې بل مسلمان ته په حق له معلومات کې مسلمان راکاز دی دی دن کوم نه مو زده که چا ته معلومات یو مسلمان ورو ته په دغه حق له دی ما ته معلومات را کی په داش نه راځي جنگو سه پر و سه پر اته اته درې نه اته نه یو مو سلام وکړم.
یا حضرت الله د کونړ ولایت او سیدون کې امتل حال د هلمند څخه تاسو سره په تماس کې زما سو کاوري زما یو د ترځي چې په نوم د حبیب رسول ورګ دی. کو چا ته پته وي موږ ته په دغه شمېره باندې زنګ ووایي. صفر اووه سوه اووه اویا اته نوي پنځه نوي څلور اویا. شمېره بیا تکراروم. صفر اووه سوه اویا اته نوي پنځه نوي څلور اویا. وسلام په مخامخه.
زه محمد نسیم د کندهار ولایت د شولیکوټ ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم. زما یو د اکا زوی د عبدالغفار په نامه د حاجي میرامل اکا زوی د شولیکوټ د ولسوالۍ څخه دوه کاله کېږي چې ورک دی. که هر څوک د دې مبارکې معلومات لري په دغه نمبر کې زنګ ووهي. صفر نوي یو سل پنځه پنځوس دوه سوه پنځه پنځوس. یو ځل شماره بیا وایم. صفر نوي یو سل پنځه پنځوس دوه سوه پنځوس. بلی السلام علیکم. زه حاجی حبیب الله د هلمند ولایت د ګریش ولسوالۍ د مسیزو د کلي څخه ستاسو د ټلیفون په کرښه واصل یم. هیله لرم چې جوړ او روغ بیاست. زما یو ماما د نعمت الله په نامه یادېږي. د دیارلس کاله کېږي چې ورک دی. طالبانو د زاړه تاریخ کې ورک شوی دی. که هر مؤمن مسلمان ورور د ده په حق له معلومات لري او یا هم په ده باندې خبر وي. دی په خپله نعمت الله نومېږي. د حاجی موسی کلیم زوی دی. د انور خان او غنی خان او جمال الله او عبید الله د دوغ ورور دی. کدی په خپل د غزما غوري او یا هم د په حق له څوک معلومات لري نو زما سره دی د ټلیفون په دیش مېره اړیکه ونی شي. صفر و ن و دوا چلور و دوا چلور دوا.
د ټلیفون شمیره یو ځل بیا تکراروم: 0 9 9 2 3 4 2 2 3 2. کدی په خپل دغه ما د ټلیفون شمیره دی هغه ورور واخلي چې د په دغه پاک له معلومات لري او که نه لري نه کوم زحمت دی ماته نه جوړي، او که دغه په حق له هر چا معلومات راکې 1,00,000 افغانۍ پر سر جایزه ده. نو نور څه نه لرم. ازادي راډیو زنده باد. موږ د ازادي راډیو څخه ډېر خوشحالي چې دا خپرونه جوړه کړې. د خدای په امان. السلام علیکم.
سلام ما پیغام دا غلې چې ما یو وقار دې 15 کال کې چې ورڅو دې مصطفی نامه دی را چا دې ټلیفون دا دغه مصطفی نامه دا چا دې معلومات کېږي نو په دې شماره دې زنګ راکوي 0 9 0 15 1 1 0 1 مصطفی نامه دی 15 کال کې چې ورکوي.
بله السلام علیکم. زمانم عبدالرحمن د میدان وردګ د ولایت سیرآباد ولسوالۍ دی. لړۍ د کلي ګټه کله کړي سیزن کام زما یو تره دی 6 کاله کېږي چې مبارکه دی په بسم الله جان په نامه دی. تقریبا 6 کاله کېږي مبارکه دی د هلمند په فاضل نه دی. نومې مې بسم الله جان دی. ببرک ځای دی. ورور نومې محمد نبی دی. په هر څه ته د دې په هکله معلومات وي مهرباني دې وکړه په دې شمانو زما سره تماس ونیسئ.
بھلے السلام علیکم. زبی المن والا چارے سے خبر ہے اختر گول نظر محمد گل محمد رکھا ہو رہا ہے نظمانی ماج گول دے پداش مہاراج شرچو کی معلومات ہے پداش مہاراج ماتا زنگ ہوئی 0 0 3 2 9 8 4 5 15
عبدالحنان د هلمند ولایت بغران ولسوالۍ او د لایسراج څخه خبره کوم. ما ورور دی د 6 کالو په عمر یو نیم کال کېږي وروسته کتی د الماسه غوډه هم دی یو نن وکی راځي چې او که په مسلمان اوریم منان تو نام دے تو باغران دیکھی مور پر چتر کرتا ہے نا کہ ٹیلی فون پکڑ معلوم پر چپر چپر پر دعا ہاتھ چپر چپر نہ چپر دادا پیسے لمبا دے پر لمبا دے جان کو شرین مکمل کر رہا ہے والا کی تو مودانا سلام
زما یو ورور دی د 10 کاله کې شورک شوی دی. نوم یې جګران اغا دی. زه د هلمند ولایت د ګرشت ولسوالۍ څخه خبره کوم. د ټلیفون شمیره مې د 0 8 0 8 5 4 1 9 4 4 دغه ټلیفون شمیره چې اسیا ته د اصلي پته معلومه په دغه شمیره دی مرته زنګ وي. د ازادي راډیو سمې دغه پیغام دی چې د غزما از صفال ماته چې زنګونه وهلي دي زما پیغام ته شنه نشته نور کوي. د هلمند ولایت د ګرشت ولسوالۍ خبره کوم چې زما ور دی زمې ګران هغه مې میږي د جانان هغه یو جانان هغه دی بل کوکو هغه دی په دغه شمیره چې اسیا ته پته معلومه وي زنګ یو 0 8 0 8 5 4 1 9 4 4 اچھا تو چھپا تھا معلوم ہے پتہ اس مہاراج مشتا جنگ ہوئی ہے زادی رجوی ہے جہاد مانا.
السلام علیکم. شہزادہ نابینائم لکنڑ ولایت مرکز اسد آباد د دم کلی څخه می د ازادي رادو د ورکشو او ځان خبرون ته خپل پیام وړاندې کوم. ارسنه مخ خپل سلامونه مل ته تا وړاندې کوم. دا چې زما ورور اسرائیل د ګل محمد زوی د نور محمد مسی د انقلاب سر کې د کور نه نه درک شوی دی. نو کچیر ته زما ورور کوم دوستانو ته معلومی یا غی ته اوالی نو ماته دې ټلیفون په دیش مې روان زنګ وای 0 7 4 4 9 سے احترام ستاسو ورور شہزادہ نابینا.
ته ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروگرام اوري. کمو ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پریږدي. 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ګران دوستانو، تاسو د ازادي راډیو د ورک شو ځانو دوستانو پروګرام واورید. په دې اله چې په دغه پروګرام کې مو کوم ورک شو عزیز یا دوست پیدا شوی وي، کنه وی خیر، بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږئ او خپل ورک شوی عزیزان ولټوئ. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د ماښام تر 2 بجو پورې خپرونې لري.